السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمن به در سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د روسیې د نړۍ په اړه ځینې رپورټونه لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان الیکشن ټریبیونل د ریلوی د وزیر خواجه سعد رفیق په حلقه باندې شوی انتخابات کال ادم ګرځولې دي په قطر کې د افغان حکومت او طالبان واستازو ملاقات کړی دی په هند کې بلتون پال وسلوال واته تنه هندي پوځیان وجلی دي د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوه حلقو ان 125 او پی پی 155 نتیجې کلا دم ګرځولې دي په ان 215 حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خواجه سعد رفیق کامیاب شوی وو چې بیا د ریلوی وزارت ورته حواله شوی دی الیکشن ټریبیونل ویلی دی چې په دغه حلقو کې داندلی ثابته شوې ده او په حلقه ان 115 باندې د تحریک انصاف امیدوار حامد خان تور لګولی وو چې دغلته کې عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده الیکشن ټریبیونل الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په یادو دواړو حلقو بیا انتخابات وکړي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان واستازو د ممکنه داس بندې په اړه خبرې کړې دي د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاش په بیا ملاقات کوي د طالبانو یو واستازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته یې په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس تانګدی په مشرۍ د طالبانو اته تنه وفد د افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نو یې سرګن شي زیاته کړه افغان وفد ورته د جګړې د بندولو او د آئین د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرني ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي د سواد په خبر کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار اکبر علي ناچار پر ډزو وجلې دی د رحیم آباد پولیس ثانی یو چارواکي متحر خان مشال لیډیو تو ویل 13 شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخښه کړو چې د ماسختان د منځ نه کور تروان وو متحر خان زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دبا نړیږي کړی دي دا هغه د وجه دی او پاتشه ده په ټیم باندې وزمونګه پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده حال تاسو ته پرېښنه هم شروع ده مزید د ملزمانو غریتار هر قسم کوشش جاری ده د وډی سی ممبرمو او اوس د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوارم ولاړ دي
وسلوالو طالبانو د اکبر علي ناچار د وجنې پلا په غاړه اخیسته ده قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اجاز قریشی ویلي نه قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د اتوار پورز مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اجاز قریشی ویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو بخوا او شش پېته عرب روپې لګښت کیږي نو موري زیاته کړه
افسیار ختمول پولیس جیل او جوډیشل ټول چینه ترلې دي دې باندې چې کله د کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو کوم بګینینګ دا کړو چې سوره لیوی دې امیډیټلی مونږ 4000 لیوی ولا د ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان بل تا پولیس جیل او جوډیشل په کار دي چې مونږ سره دا فورس وي چې امیډیټلی مونږ امپلیمنت کړو
د یادونه وردا چې په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی وو چې لا تر اوسه عملي شوی نه دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي بریده یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي د پیخه کې دوه تنه وجل شوي او 15 ژوبل شوي دي د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر لوی سارنواله د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان الوزولې ده خاغلی رحیمی زیاته کړه چې د برید اخکار شوي کسانو کې زیاتره خزه شامل دي وسلوالو طالبانو د پیخ ذمہواری منلې د کې زیاتو کسانو ته د مرګ جوړلې اړولو اداه کړی ده د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوزي کانوای د ویلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکټر لګاته اسکر وجل شوې دی او 15 نور جوړل شوې. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند ملري پرتاسیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نوړاندې په پوزیانو ډزې کړې دي. یو چارواکی ویلي د دې پیښه نه پس لور پوزیان لا درکه شوې هم دي. پولیس وایي د دوی شک دی چې غیر قانونه ګرځور شوې د ناګالند سوشلیست کونسل ډلې د برید اتر سره کړې وي. د هندستان په شمال مشرقي او ریاستونو کې په لزګونو قبایلی ډلې او د غوی ملیشاوې موجود دي چې لوجې د غسیمه د بیلتون پالو د تشدد سره مخ ده. په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ومن منځل شو د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او انساني حقوقو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د اتوار په ورځ پور شوې دغه بیان کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتار بان کی مون د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د تنظیم مشر آریانا بوکو او د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د کمیشنر مشر زید ارادل حسین ویلی په کار دي صحافت په یو خچا پیر چل کې وده وکړي چیرته چې خبري اعلان په امنیت کې بیل مداخلت په ازادۍ سره خپل کار کولای شي. او رسته خبر دا چې د یوکرين په ختیځه برخه لوهانسک کې دوا یوکرينی پوزیان د ماين چاودنه کې وجل شوې دي او درې نور جوبل شوې دي. په لوهانس سیمه کې د یوکرينی پوز مشر ویلي چې د حکومتي ځواکونو یو غاړې په یاد سیمه کې د سړک د غاړې په ماين باندې ختلې ده. دغه سیمه کې د ډېر مديره حصے روس په لوا بیلتون غوښتن کې د حکومت سره په جنگ اخته دي. دا تر دې دمه مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی او بیا او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.25 روپۍ غستی کیږي او په 2.15 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 2.55 روپۍ او 2.55 روپۍ یو یورو په 2.14 روپۍ او 2.14 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 2.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اغستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین خو بنو او پیښور کې باور یزوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کم 4.5 پیښور او بنو کې 40 او 40 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوه حلقو نتیجې غیر قانوني ګرځولې دي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د ممکنه اور بند پړه خبري کړې دي.
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي.
د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په لړ کې نن د فاټا سیکریټریټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې.
هو ډیره د افسوس خبره ده چې د فاټا سره کوم نه انصافي په هر لیول کېږي. زه د ایجوکیشن په لیول نه په هر لیول کم د غوی سره نه انصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو مرحله وار واپسی روانه ده خو زیاتره خلک د رجستریشن مسالې لري. دا نور ریپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. د پاکستان انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوه حلقو نتیجې غیر قانونه ګرځولې دي. الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوه حلقو ان اي یو سل 55 او پی پی یو سل 55 نتیجې غیر قانونه ګرځولې دي او الیکشن کمیشن ته یې په دواړو حلقو د بیا ووټونو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
الیکشن ٹریبیونل د ریلوے د وفاقی وزیر او مسلم لیگ نون پر ٹکٹ منتخب شوی د قومی اسمبلی د غړی خواجه سعد رفیق الیکشن ناقانونه ګرځولې دی او وایي د غلطا د ټګې ثبوتونه موجود دي. د خواجه سعد رفیق په ضد د تحریک انصاف حامد خان د مئی 2013 ټول ټاکنو کې د درغلې تورونه لګولې وو او الیکشن ٹریبیونل ته د دې د پلټنو لپاره درخواست ورکړې وو. د ګلپورز ټریبیونل خپل مختصر فیصله کې وې چې په ان ای یو سل 15 او صوبایي حلقہ پی پی یو سل 15 کې په او پولینګ سټیشنو د ټګې ثبوتونه موجود دي او یو یو ووټر شپږ شپږ ووټونه اچولی دي. د فیصلې تر مخه د ووټونو دوران د عملې لخوا بې ضابطګي شوې ده نو ځکه دغه الیکشن کله دم ګرځوي. فیصله کې الیکشن کمیشن ته ویل شوی دي چې دوه میاشتو کې دي په دواړو حلقو بیا ووټونه وکړي. د فیصلې وروسته میډیا سره خبرو کې د حامد خان وکیل میا محمد حسین د فیصلې ستاینه وکړه او وی ویل
ما دا ثابت کړه چې ټګي څنګه شوې ده. ټګي د وټونو اچولو په وخت نه ده شوې بلکې کله چې نتیجه تیارې ده هغه وخت ټګي شوې ده. د شپې د نواز شریف د تقریر وروسته نتیجه اساره کړې شوې او سهار 10 بجو پورې نوې نتیجه جوړ کړې شوې.
بل طرف ته وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق وایي فیصله کې ښکار لیکل شوې چې ټګي نه بلکې بے ضابطګي شوې ده.
آج کا فیصلہ بنیادی طور پہ
دنن فیصلہ په بنیادی توګه د پریزایډینګ افسرانو او ریټرننګ افسرانو په ضد فیصله ده او جج صاحب خپل خبرو کې وویل چې حامد خان ټګي ثابت نه کړه خو چونکه بے ضابطګي شوې ده نو ځکه دغه نتیجه کله دم ګرځوي. اوس به راتلونکي فیصله زما ګوند کوي چې موږ سپریم کورټ ته ځو او یا کد الیکشن طرف ته ځو. سپریم
کورټ میں جاتے ہیں یا ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں.
د الیکشن ٹریبیونل فیصله او د خواجه سعد رفیق موقف ته د قانوني چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټر کور دلشاد وینا وا
الیکشن کا عملہ ہی ملوث پایا جاتا ہے. امیدوار دیکھ دا الیکشن عملہ ککڑ وی کله هم امیدوار ټگی نشی کولای او د عملی په وجہ بیا یو امیدوار ته ګټه رسی. نو څنګه چې ټربینل خپل فیصله کې ویلی عملی بے ضابطگی کړي نو ځکه دغه الیکشن نه قانون ګرځوي او د دې فیصلې نقصان مسلم لیگ نون او خواجه سعد رفیق ته وشو او زه ویم چې دې سره بعد عمران خان دریز مضبوط شي.
عمران خان کا موقع جو تھا وہ مضبوط ہو گیا.
د نوموړي په خبره خواجه سعد رفیق سره سپریم کورټ کې د اپیل کولو حق شته خو دې دوران با الیکشن کمیشن دوباره وټونه نشي کولې تر څو چې په دغه درخواست فیصله نوي راغلي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیلې ښودلې دي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لاره هواره شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د برول پایلې دوه وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نو موړې زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خود نو موړی په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرنی ځواکونه لا د مخه وتلی او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او کدوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو تکینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل څخه پیدا شي او دفاع څخه ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جک پړو غړو مولوی عطا الله لودین او مولوی شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
دا احمد تکل پاکستان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز د خبرو اترو اقداماتو هرکلی عامله تړکبي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سولې او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. د سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې کړی دي. داغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نو موړي وي
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لیکي جائے، هم اس کی حمایت کرتے.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کې ناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دورزنې خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، هم دا راز د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناشته چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان چارواکو د طالبانو د استاذ ترمنځ پرون دوه ورځنۍ خبرې بېل کوم تړونه پایته ورسېدې. دواړه لوري په دې خبره یو خلوې چې د مذاکراتو همداسې یو بل ډول به راتلونکي میاشت په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. رویټرز خبري ایجنټس په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکی درته نجیبا میر وړاندې کوي.
رایټرز خبری ایجنسی لیکي د طالبانو استازو د یک شمې په ورځ په قطر کې د افغان سیاسي شخصیتونو سره د دوهمې ورځې لپاره هم وکتل. د غونډې د یو ګډونوال په وینا دواړو خواو د ممکنه ډز بندې په اړه بحثونه وکړل، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسیدل. امریکا او پاکستان دواړو په قطر کې د بندو دروازو تر شا د طالبانو د استازو او د افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی دی. دغه مذاکراتو موخه په افغانستان کې د روان اړیګړي ختمول خودل شوې دي. دغه غیر رسمي خبرې په قطر کې د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتوب په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستانه د امریکایي او د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته جګړه زیاته شوې ده. تا طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې بریدونه پیل کړي چې دغه جګړه د کندوز ښار څنډو ته رسیدلې ده. د یکشنبې په ورځ چې د دوها په ساحلي ښار الخور کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ خبرې ختمې شوې، نو د دواړو لورو مشران په خندا او موسکا د غونډې له تالار راووتل خو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې باوجود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر په قطر کې د دغو مذاکراتو پخلی کړي خو په خپل افغان حکومت په دې اړه څه ډول رسمي بیانیه خبره کړې نه ده. یو طالب ګډونوال په ټلیفون رایټرز اژانس ته وویل د طالبانو اته کسیزه پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ کې د افغان چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې. دغه تن د نوم نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته وویل کله چې مذاکرات پیل شول نو طالبانو خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې. دوی بیا آزاد خبرې پیل شو او افغان چارواکو او همدارنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی تر قیوم کوچی له دوی غوښتل چې وربند وکړي. رایټرز اژانس ته طالب مشر دا هم ویلي چې قیوم کوچی طالبان د ورونو په نامه یاد کړل او ورته ویل چې افغانستان ته راشي او د اساسي قانون احترام وکړي. نوموړی وایي تر څو له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي نه وي طالبان به ټوپک کې نګدي. د دې په ځواب کې افغان چارواکو ویلي اکثره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او که طالبان جګړه ختمه کړي نو پاتې نور بهرنیان چې دا مهال د روزونکو په حیث په افغانستان کې پاتې دي به هم ستانه شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د کوم تړون نه پرته ختمې شوې. یوازې په دې خبره دواړه لوري یو خلول چې په متحده عرب اماراتو کې به یو واری بیا خیر روانه میاشت د ډول مذاکرات ترسره شي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروه
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات له منګورې خار سره نږدې په کمبړ کلي کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېده او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړی و تېره شپه وسلوالو په ډزو وژلې دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیره شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسوتن مونږ چې کله وشو دی په منځ کې او د منځنه پس چې کله رفارغ شوی دی کور ته را روانو په دغه کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سر چاپریشن هم شروع دی. د دې ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کار دی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ کمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا د دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سره د عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي. چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو وجلې ده چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجلو چې وروسته یې وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ تاسو ورته سپلاړ شو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوو د تیرې ورځې په نښتو کې د پوز یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې هم تیرې ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو په یوې پوستې د وسلوالو د برید په یو جلا پیښه کې دوه سرتیري زخمیان شوي هم دي. نور تفصیل د سلام محسود نه اورو.
پٹیرا اسماعیل خان و وانکش دے خفیائی ادارے پر سولی وزیرستان کش دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی او پسیما کش موجود مسعود طالبون ویائی چھ دے امنیتی فورسز یو اولدار آغا وقت ووا جلائش چکلا طالبانو دے سولی وزیرستان سرا روغا پکی پوشت بندے گئی زمال دے پنزیش پیش با جے پا ماند کش پا سنائی پر لیا بے ڈزا ٹھپک بندے پا نقشا کان ووا جلائی سر تیرائی پا زخا ووشتالی پا دے گیرانگ پا وانکش ادارے یو چارواکی دنوم نہ جوا طولو پا باور ومانلا چھ پا داغا ورز مس پیشین درے بجے دے سویلی وزیرستان سرحدی سیمے انگور اڈے سرا نجدے نہ سرگندہ کسانو دے امنیتی فورسز بوش نری پا پوسٹ یو تو غندائی ور ودا غن چھ پا نتیجے کشی پا پوسٹ چھ موجود وا سر تیری سخت پر ارجلی شوال پا بل پا لو نن گئی زمال دے مسعود طالبانو وایون دا زم تاریک مسعود دے ٹلی فون پا لیکا پا سرا روغا کشے دے وجلی سر تیری زیماوری قبلاولو سرا دا دبا ہم وکرلا چھ پا داغا ورز دے دوی ملگریو دے شوال سپین پنگائی پا سیما کشے دے امنیتی فورسز آغا سر تیریو تا پا مزکا کشے خوندی با مروا چاوا وان چھ کومو دے فورسز نجدے پوشتا پا چالور خرونو بار او برا سوالے چھ پا نتیجے کشے دا سالور سر تیری دے دو آغو وسلوالو سر تیریو پا شمول پا آغا زائی ووا جل شول چکم دے دوی سرا پا بدرگی روان وان دے وی بلی اتلے پا مطابق دے اتوار پا ورز دے ٹانگ پا سیم گو ملک شنا سرگندہ کسانو دے سویلی وزیرستان لیویس فورس یو سر تیرہ شافیولا ووشتلی مڑی کا او ملزمان دے مکینہ پا تیشتا کشے بریالی شول دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ یو چارواکی دا مرگ ترہ گری وبالالا خودگی چارواکی ہاں دے نم جواتاولو او جغ ریکارڈ کول نام حضرت وکان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خبرونی پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو دو لزر یو سل دیرش پنځل لزر درې سو شپېته پنځل لزر اوه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریڈیو تاثر اس بلاڈ شو پیخبر تا پا پیخبر کے نن د قبائلی سیمو د سرکاری اسکولوں استاذانو د فاٹا سیکریٹریٹ مخیتا یو احتجاجی مظاہرہ وکڑا او د فاٹا سیکریٹریٹ مخیتا سڑک ہم د دو نیمو گھنٹوں لپارا تڑلے وو احتجاج کون کو د حکومت نا غختنا کولا چ سنگا سلور کالا اڑان دے د خیبر پختونخوا پ مختلف سیمو کی د استاذانو ترقی او شو وغیتا نور مراحت ورکل شو نو ہمدار انگ دے د فاٹا تازانو تا ہم ورکل شی. نور تفصیل دا غلام غوث پر رپورٹ کے
په پیښور کې د ول پورز دا مظاهره د قبایلی سیمو د استادانو لخوا ترسره شوه او دوی د فاټا سیکریټریټ مخې ته د ورسکروډ یو وړخ د دوه نیمو غنټو پورې وتړلو او دوی له چارواکو وغوښتنه کوله چې د هغوی سره د هم د بندوبستي سیمو د استادانو په رنګ سلوک وکړی شي او د صوبې د استادانو په رنګ دي هغوی له هم ترقی او مراعات ورکړی شي. د خیبر ایجنسی یو استاد سهارګل وایي
1/7/2012 نه په کې پی کې کې د ټیچرانو اپګریډیشن شوی دی او ټول خپل څومره مراد تر اوسه پورې هغه اخیستې دي. خو ډېر د افسوس خبره ده چې د فاټا سره کوم نه انصافي په هر لیول کېږي. زه د ایجوکیشن په لیول نه په هر لیول کم د هغه سره نه انصافي کېږي.
په دې مظاهره کې د قبایلی سیمو د نارینه استادانو ترڅنګ خزینه استادان هم موجود وي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې دوی په سختو امنیتی حالاتو کې ماشومانو ته سبق وایي او حکومت د دوی د ترقی او مراعاتو په غوښتنه سترګې پټې کړې دي.
په دې حالات کې چې موږ داسې زو موږ لا پک دی لا پکا چې موږ بل څه داسې سپیشل الاونس راکې دا زموږ جایزه کوم موږ ته نه ورکې دا غاړي سکولونه یا د وزیرستان شو یا باجاور شو ممن شو دا په څه حالات کې موږ زوفي ملزي چې موږ پته نه چې موږ به واپس کول به راځو یا نه راځو.
ځنې نورو قبایلی استادانو په دې مظاهره کې مشال ریډیو ته وویل
د سره شاخه اسکول استاد په ډی امپوست باندې زما درویش نوم دی. 20 سال جی زما په دې پوسټ باندې وشو سره د ایم سی تعلیم او د اوس پورې ما بی ایډ کړی دی ما ایم ایډ کړی دی او تھرو آؤٹ فرسٹ ډیویژنر او د اوس پورې ما ته خپل حق ملاو نشو.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د چارواکو سره د مذاکراتو او د چارواکو لخوا د یقین دهانۍ وروسته د قبایلی سیمو استادانو خپل د لاریون پای ته ورسولو. خو د قبایلی سیمې استادان وایي کچېری د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تصور د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په پاڼه باندې تاسو زمنګ ریپورټونه او ویډیوګانې کتلی شئ او هلته تاسو رائے هم راکولی شئ چې موږ د مشال ریډیو خبرونې ستاسو لپاره نور هم څومره ښه کړو. او اوس په پېښور کې د مازدیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. د منور شاه نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو این ای یو سل پنځه ویشت او پی پی یو سل پنځه پنځوس باندې ترسره شوي د 2014 کال عام انتخابات ناقانونه ګرځولي او د انتخاباتو کمیشن ته یې امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخابات وکړي. د یادونې وړ ده چې په حلقه این ای یو سل پنځه ویشت باندې کامیاب شوی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه سعد رفیق تر دې دمه د ریلوی وزیر و. په دې حلقه د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی و. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړي. د وسلوالو طالبانو زرایو ویلي چې د ملاقات پر مهال افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په بیا لیدلو سلا شوې دي. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و ویلي دي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخواني مشر سکرتر اجاز قریشي ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف ورکولو لپاره یو حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او پنځلس یې جوبل کړي دي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنوالۍ د کار کوونکو د ګاډي مخ ته ځان لوزولی دی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري منلې ده. او د یوکرین په ختیځه لوهانسک سیمه کې د ماین چاودنې دوه یوکرینی پوځیان وجلي او درې نور یې جوبل کړي دي. د یوکرین په ختیځو برخو کې د تیر کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنګ اخته دي چې په کې تر دې دمه د شپږو زرو نه زیات خلک وژل شوي دي.
لن خبرینم د منور شانه واردل. او اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان زن رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګونو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي خو د روسه پورې سمزبته نتیجه مخې ته نه دراغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګې دی شي. ادارې اخیر کې لیکي پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې سکه مزر نه کار نه دی اخصل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې د دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد که د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره به لار جوړوي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کې د سین صوبه د سیمه کې د جنج په یو بل سره بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومان په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او که هغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته په ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو ډیلی میل وسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان ډان وسپانه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. وسپانه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستانه وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. کی باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکرې طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګري ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم سرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورکړ چې باید داسې کسانو خلاف سخت رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی پولیسو ویلي دي چې د روسیې وډله د مه په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې ده. کرملین پلوا د غډلې د روس او د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې د سایکلو زغل کولو او په جرمني کې د نازیانو د یو کیمپ ته د دورې پلان درلود. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي په جرمنی کې د پولیسو په وینا د هیواد ته په سایکل اتلون کې د روسانو یو ډله داخله شوې چې د ماسکو نه تر برلینه د سایکل زغل برخه ده. ټاکل شوی چې دغه زغل به د مې په نهمه په برلین کې پایته ورسیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې دغه ډله د مې په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې. پولیس چارواکو په یاد ډله کې د شاملو کسانو شمېرې نه دي په ډاګه کړې. کرملین پلوا د روس د سایکلونو د مقابلو یوه ډله چې نایټ وولفز نومیږي د روس او د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې دغه سایکل ځغاستې کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په جګړه کې په روس د مداخله تورونه لګول کېږي، ځینې اروپایي چارواکو د دوی پر دې پلان نیوکې کړي. د جرمني حکومت د هغو ځینو کسانو ویزې هم رد کړي وي چې پړه یې له دغې ډلې سره د تړاو لرلو باور کېده.
د نایټ وولفز په نامه د یادې ډلې یو غړي الکساندر شوپالوف د روسیو ریډیو ته ویلي دي دغې ډلې د مئی په څلورمه د میونخ بهر په یوه سیمه کې د ناسیانو د کیمپ د دورې پلان لرلو. د رپورټونو تر مخه په سایکلو د ځغاستې د دې ډلې له پوټین سره د تړاو لرلو له وجې په مختلفو ځایونو کې ودرول شوي چې له وجې یې سفر له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د یووالي غوښتنه کړې ده. کیری دا څرګندونې په کینیا کې د امریکا په سفارتخانې په 1998 کال کې د بمی حملو د یاداښت پر مهال وکړې. نور تفصیل د ملالۍ بشیر نه اورو.
په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د القاعده ډلې په حمله کې چې په ختیځ افریقا کې د اسلامي سخت دریځو تر ټولو ناوړه حمله ګڼل کیږي 214 کسه وژل شول. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیروبي کې د امریکا پر سفارت د 1998 کال د حملو په اړه په یاد غونډه کې وویل هغه ترورستان چې د 1998 کال د اګست په میاشت کې پر سفارت حمله کړې وه په بشپړه توګه په خپل مقصد کې پاتې راغلل. د دې حمله مقصد دا و چې د کینیا د خلکو په زړونو کې بیره واچوي او امریکا د کینیا له وګړو څخه جلا کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دغه ترورستان له هغې وجې ناکامه سول چې ترورستان به تل ناکامه کیږي. د ویلي چې دوی یوه ودانۍ ړنګولای سي او له بې ګناه خلکو څخه د هغوی ژوند اخیستای سي، خو دوی خلکو ته هغه څه نسي ورکولای چې ژوند د تیرولو وړ جوړوي. تیره میاشت له القاعده سره اړوند الشباب ډلې وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ ښار ګاریسا کې په یوه پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان وژل چې ډیری یې زده کوونکي وو. له دې حملې وروسته د دې هیواد په شمال ختیځ او ساحلي سیمو کې چې پکښې د مسلمانانو اکثریت دی د حملو لړۍ پیل شوې. د فرانسې خبري اجانس په وینا ښاغلی کیری کینیا ته د امنیتي همکارۍ په اړه د خبرو او ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي دوبه کې د هیواد ته تر سفر مخکې تللی دی. ښاغلی کیری نن د کینیا ولسمشر اوهورو کینیا تاسو ولیدل. دغه د خبرو د ایجنډا په سر کې په سومالیا کې د القاعده سره اړوند الشباب ډلې په اړه خبرې شاملې دي. کینیا په جنوبی سومالیا کې زرګونو پوځیان لري، خو بیا هم د پولیس او خوا د سختریدو له حملو سره لاس او ګریوان دي.
د ملالی بشیر رپورټ تاسو اوریده. د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې په ورځ نه په اسلام آباد کې په یو وخت د منځ د شروع کولو اعلان کړی دی، خو د اعلان باوجود سم په پخوانی وختونو بانګونه او منځ نه کیږي. د مذهبي امور وزارت وایي چې په دې کې به دوه هفته لګي او په دې لړ کې به د علماو او تاجرانو کمیټیانو نه مرستې اخیستل کیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د تیرې جمعې په ورځ اذان او منځ لپاره یو وخت ټاکلو اعلان باوجود اوس هم د مختلفو مسلکونو په پخواني وختونو د اذان ورکولو او منځ ادا کولو سلسله روانه ده. حکومت دا اقدام په ملک کې مذهبي منافرت کمولو او اتحاد او اتفاق ته ودې ورکولو لپاره اوچت کړی وو او په دې لړ کې د ټولو مسلکونو د عالمانو یو لس رکنی کمیټي هم جوړه کړې وه چا چې په متفقه توګه د نظام صلات فیصله کړې وه. په اسلام آباد کې د دې سلسله د تیرې جمعې راسې د امام کعبه په امامت کې شروع شوې وه چې پکې د پاکستان صدر په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د مذهبي امورو د وزیر مشیر پروفیسر سجاد قمر نه وپوښتل نو دغه وینا وه چې د هفتې او اتوار ورځې چوټۍ له وجې 100% جوماتونو ته اذان او منځ لپاره جوړ کړی شوی ترتیب نه دی رسېدلی، خو وزارت غواړي چې دا دوه هفتې د خلکو آگاهۍ پورې وساتلی شي.
زموږ د انجمن تاجران سره غونډې شوې دي. د تاجرانو یوه کمیټي به هم جوړیږي او د دې نه پس به موږ لوی اجتماعګانې کوو چې پکې به عالمان راځي او د تاجرانو نمائندگان به پکې هم وي، او د دې نه علاوه د اولس آگاهۍ لپاره د میډیا د لارې به پیغامونه هم شریکو چې خلکو ته 100% پورې پیغام ورسي.
د ذکر د مازیګر او ماخام منځ په اړه عالمان ترمنځ اختلافات وو، خو د مذهبي امور وزارت په وینا چې سنی او شیعه عالمانو په متفقه توګه دغه مسله هواره کړه. د اسلام آباد د یو مقامي جماعت امام محمد قاسم مشال ریډیو ته وویل
من ته تر اوسه څه هدایت نامه نه ده ترلاسه شوې، صرف مو اورېدلی دي چې په فیصل جماعت کې د مذهبي امور وزارت اعلان کړی دی. موږ تر اوسه پورې په پخواني وخت اذان ورکوو او مونځ کوو، او که د حکومت لخوا څراغلل نو کوشش به کوو چې عمل درآمد پرې وکړو.
یا دی وی د اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د مذهبي امور وزارت د سرکني کمیټې د مارچ میاشتې راسې په دې لړ کې مختلفې غونډې کړې وې او د ټول مسلکونو عالمانو په متفقه رای دا فیصله یې کړې وه.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره سلورم مې په ټوله نړۍ کې د فایر فایټینګ یا د اور نه د اور وژنې د نړیوالې ورځې په توګه لمنسل کیږي چې مقصد یې نه یوازې په ټوله نړۍ کې د اور وژونکو قربانیانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول دي بلکې عام ولس کې په دې لړ کې بیداری هم پیدا کول دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداری ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹر پیښور کې دا فائر فائټنګ یا حادثاتی اور وجلو نړیواله ورځ په موقع یو دستور شو. د غونډه کې پیښور کې دا فائر فائټنګ د ریسکیو 1122 سانګې مشر ناصر علی مشال لړو ته ویل چې دوی ته د نړیوال معیار سره سم تربیت ورکړی شوی دی او په هر قسمه حادثو کې چې څه قسمه اور هم لګیدل وي دوی سره د هغې د قابو کولو یا د وجلو سامان او عمل موجود ده.
موږ سره خپل ګاډي کې 7000 لیټر اوبه وي دې سره سره بجلی اور گے دا پارا مونگ سرا نبی کے جی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوئی سرا گیس ہوئی بجلی اور گے دا پارا مونگ ڈی سی پی میں سمالو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر گا مونگ سرا ہر گاڑی کے 270 کے جی دام میٹیریل سا زمونگ خو کار لگا اور مڑکول بھی خود دینا علاوہ لگا چل دا کنوکٹ من خطی کنا زمونگ پریارٹی دائی چھ گا مونگا صحیح سلامت تل نرو باسو اور دینا علاوہ مونگا دام کوشش سونا مونگا پراپرٹی سیف کول شگا مونگا سیف کو
بلخوا دا ریسکیو 1122 دا اور وجن کے سانگے بلغلی صہیب وائی چې باید د ودانو او په خصوصي توګه د غټو ودانو یا بلډینګونو جوړولو په وخت د خبر خیال وساتل شي کچره ناساپی په دغه ودانه کې اور ولګي نو څه قسمه احتیاطي ګامونه پورته کول پکار دي او د هغې لپاره د لګډر انتظامات هم وکړي چې ځاني ځانونه کم نه کم وشي.
کم از کم دا چې کم سمنا غټ بلډینګونه جوړې کړي دغه ټول نمک چې د بقاعده ایمرجنسی کې یا فایر ایمرجنسی چې ته فایر ولګي د لپاره بقاعده سیټ اپ پکار دي ایمرجنسی ایگزټس پکار دي هغه نه لو پی ای سیستم پکار دي چاې مطلب کې یوزي کې اور لګي نو هغه باندې مونږه ټول لائس تا سٹاف تا ایڈریس کو لیوچی فلین کے سیکیورٹی کو مہربانی ہوگی تاسو ولتن سیفلی ایگزٹ ہوگی او جی ولتن اگ بلڈنگ نو دی یا دسی الارم سسٹم مو لوگو یا پکے سپرنکلنگ سسٹم ہی ال اٹومیٹیکلی بو سسٹم ہی ہے کہ باقاعدہ خپل بلڈنگ کے درنا یو اڈکشن ٹیپ سے ٹینکی چاہیے کہ مطلب دوم لو بو چا انیشل سٹیج وان جی کلا فائل لگا ایزیلی کپ کنٹرول کو لیشی
د پامول دا چ پدغه دستور کے پٹول نڑے کے اور وجن کو یا د فائر فائٹرز قربانو تا د عقیدت پر زو نوڑان دکلی شوی او دوی د ام ولس نہ ہم غختنو کلا چ د اور لگے دو پپیخو کی دی ترزرا د وخت ضایع کېدو بغیر امدادی ادارې ریسکیو 1122 یا فایر بریګیډ ته اطلاع کړي او دوی سره د پوره پوره کومک کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو سره اوس باندې شمالي وزیرستان په اړه یو رپورت واورو. د ضرب عصب په نامه د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د 250 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوې دي. بلخوا د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رجسټریشن او مرستو ترلاسه کولو په برخه کې مشکلات لري. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي فرمان خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو مرحله وار واپسي روانه ده او په لومړۍ مرحله کې د شامیری او تحصیل سپینوام متاثرین خپلو سیمو ته لیږل کیږي. نوموړي زیاته کړه،
تقریبا 1,03,000 نه زیاد آی ڈی پیز دي موږ سره فیملیز، اوس پورې تقریبا 250 نه زیاد فیملیز تللي دي واپس. شامیری د سپینوام میرلی نه نږدې کړی دي کنه، اف آر بنو سره جوته 12,000 روپے پر منت میرلی مل گیا ہے کیش گرانٹ، اور دین علاوہ واپسی بانے 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کیش گرانٹ ملا ہوئی گی، اور 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ملا ہوئی۔
دو شمالی وزیرستان نے منتخب دا قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر مشال ریڈیو تو ویل چې د بیکور شو خلکو واپسی با په 15 مرحلو کې سر ترسی، او چې کوم متاثرین واپس خپل سیمو ته لاړ شي نو هغوی ته به د راشن سره سره د کورونو جوړولو لپاره نقد پیسې هم ورکړي کیږي۔
فلحال چې کوم اعلان شوی چې کوم کیر ډیمیج اغلی پر 4 لاکھ ری، چې کوم کیر لږ غوندې نقصان وتر سره درای اغلی پر 1,60,000 ری پیدي، او باقی چې کوم کسونو خپل چې ملکه ته واپس یې اغلی پر سپیری مې سره پر مکمل راشنو ملويږي۔ او بل خبره دا غو چې ادارې ولا لګیا دي په سپټالې باندې خپل چارا ونه دو، پر اورینا باندې خپل چارا ونه دو، په پابل کې هیلپ باندې تو بیلی باندې ورسرا په بزور باندې ان شاء الله چارې روانې دي۔ میز دا امید لري چې دا چارې زر زر وشي چې دا خلک دې چې دې ته تکلیف نه وي۔
د شمالي وزیرستان یو شمیر متاثرین وایي چې اف ڈی ایم ای تر دې دمه رجسٹریشن نه دی کړی، نو ورلا پکار ده چې د دوی رجسٹریشن وکړي۔ مشال ریډیو چې کله د فرمان خلجی په وړاندې د متاثرینو دا غوښتنه کوي خدا، نو په جواب کې نوموړي وویل
نه میاشت پورې د نارت وزیرستان رجسٹریشن ستلی دو، نو اوس نه میاشتو کې اوس خلک نشي د دې موږ پوینټونه جوړو هر شي پوینټ، نو اوس بیا موږ سو کوجی اصل کې خبر ده چې انلس انټل وی سٹاپ د رجسٹریشن کنا بیا موږ فردر پلاننګ نشو کولای، چې خو اوس ما سره 1,03,000 فیملی دا غراغو هغه نه پس موږ اوس پلاننګ کولای کې فیوچر لپاره۔
خو چې کله مشال ریډیو د متاثرینو دا غوښتنه د محمد نذیر په وړاندې کې خدا، نو د نوموړي وینا وا چې رجسٹریشن د متاثرینو حق دی او په هر حال کې به ورلکو۔
زدا وایي چې غج کې کمیټې دي موته د مکمل رپورٹ وروړي چې آیا څومره کسون دی رجسٹریشن پاتې شوی دي، مثال 1,000 کسون پاتې شوی دي، 1,000 کسون پاتې شوی دي، 50 پاتې شوی دي، دغه موته ډیټا رکو زوې سفر مر سره تلر کو بالکل دې پر دې دا حق دی مې جو هغه سنټر وته کولا کی اته مې سټیم کې فختیم کو دې رجسٹر دادي دې حق دی۔
یاد دی وی چې حکومت تیر کال د جون میاشتې د 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره فوزی عملیات پیل کړی دي۔ د محمد نذیر په وینا چې پاکستان فوز تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو نه پاکه کړی ده۔ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره۔
مشال ریډیو ته سورې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د توغ سرای د کډوالو کیمپ د بندولو نه مخکې به په دغه کیمپ کې د میشتو 6,000 کډوالو نه د پښتنې لپاره سروې را روانه اونۍ کیږي چې آیا دوی نورو کیمپونو ته اوتګ غواړي او که د خپلو خپلوانو کره اوسېدل غواړي۔ د دغه کیمپ په اړه زموږ همکار مجید بابر د UNHCR ویاندې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده، هغه وایي
را روانه هفته کې یو سروې به کیږي، ډور ټو ډور سروې په توغ سرای کیمپ کې، او په هغه کې به د خلکو رضامندي معلومه کوي چې څونه خلک واپس تک غواړي، څونه نشي کولای چې لاړ شي، د چا څه ضرورتونه دي، او به د هغه پر بنیاد باندې فیصله کیږي۔
نو اوس چې په دغه کیمپ کې ستاسو د وینا تر مخه چې د څومره کورنۍ آبادی دي، نو آیا هغوی ته د خوراکي موادو ورکولو یا د نورو سهولتونو ورکولو دغه لړۍ پرې شوې ده کنه؟ دا جاری ده
په کیمپ کې د امداد چې کوم درې کیمپ دي، تاسو ته معلومه ده په درې سره کیمپ کې یو رنګ امداد خالي ده، یو UNHCR د خاص نه د یو ان نوري چې کومې ادارې دي، دا د یو کلسټر په شکل باندې مختلف کلسټرز کی مدد ورکوي، په دا توغ سرای کیمپ کې سکولم ستا ماشومانو ته ویکسین هم ورکول کیږي، او نور چې کوم ضرورتونه دي هغه هم ورکول کیږي۔
نو تاسو اوس چې دغه خلکو ته کوم د آپشن ورکړل شي یا د خوخه ورکړل شي چې تاسو خپل سیمو ته لاړ شئ، نو د دوی سیمې تاسو ته د پاکستان پوز ډی نوټیفای کړی دي چې یاره دغه ته امنیت ته تاسو خپل سیمو ته لاړ شئ؟
بابر صاحب خلکو ته دا نه دی ویل شوی چې هغه به خامخا خپل علاقو ته ځي، په دې چې UNHCR ته معلومه ده، اف ڈی ایم اے ته معلومه ده، نور چې کومې ادارې دلته کار کوي هغه ټولو ته معلومه ده چې د قبایلي سیمو کې په زیاتره سیمو کې حالات سم نه دي، او نه علاقے دروسے ڈی نوٹیفائی سے بھی نہیں، صرف او صرف د برتنه دو پروگرام هغه علاقو ته کیږي چې کم ډی نوټیفای شوی وي او کوم علاقې چې نه دي ډی نوټیفای شوی د هغه سی او خلکو ته دوا آپشن دي یا خو جلوزه یا نیو دورانی کیم ته ستنیدن یا بیا لوکل انټیګریشن کدی وړي دی په کم چې هوست کمیونټیز ورته وایو یا کم چې کوربا کمیونټیز دی الته اوسې دنګ کولای شي
د دوی خلکو ک جلوزو کیم ته نیو دورانی کیم ته یا د هوست فیملی ستا دو دوی تگی نو آیا دو دوی رجسٹریشن با بیا سر دوباره کی گی دو خوراکی موادو دو پارا و دو نورو اسانتیاو دو پارا کنا پا هاگ زرو کاغذاتو با دو دوی دا کاروی دو دوی دا سهولتون دوی تا ورکل کی گی
پا دی چی کم خلق چی پا کمپونو کی دا وقت توسی جی اگر دو نادرا سر دو وقتی سر رجسٹر سوی دی کیدلای سی چی صرف یو یو ویریفیکیشن اوسی د دوباره رجسٹریشن ضرورت نه ست چکم بخوانی ډیټا داغه سره به نوې ډیټا میچ کړي خو نو رجسٹریشن باندې کیږي په دې چې زیاتره د خلک سی دي د وختي سره د نادره په سیستم کې د دې هر ریکارډ دا وخت تا موجود استا
د خلکو د پاره د سروې چې تاسو چرته د ایستاسو خو خصه ده د کله نه تاسو پیلوي
دا سروې به د بلې هفتې سره کیږي ان شاء الله
تاسو د یونت سیار د ویان دی دنیا اسلم خان مرکا اور دل چزم همکار مجید بابر ورسره کړی و او ست خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیمی کمپاین پړه یو ریپورت اورو د خیبر پختونخوا چارواکي د دې کمپاین لاره یو لسل کما شمانو د پسکولونو کې د داخلولو پلان لري بلخوا یو اداره الف اعلان هم د تعلیم په دې کمپاین کې له حکومت سره مرسته کوي چې تفصیلی درته شانواز ترګزي وړاندې کوي
د دې اعلان سره حکومت د یو لسل کوم شمانو هدف خو چې ګنې سکولونو ته راوستي شي او سبق به پرې ویل شي د سکولونو استادان د دې اعلان ورسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي سید عبد الله شاه د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول مشر استاد دی او هغه وای
د خیر سره پیر خالي او لسما شمن برابر کې داخله مو کړ بالکل مفیدا کتابونه ورکړ کړي چې د امین علاوه نور مشمان سره چې شو دي هغه لا داخلي قادم مې خو موږ غوښتي چې کتابونه ورکړي چې تر ټولو وحید ګور دې ان شاء الله کوي چې مفت کتابونه داخلي د علم نه ګورږي
د الف اعلان نوم یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخې مشورې ورکوي د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبې مشر عمر اورغزی سره هم خبرې وکړې
کوم سرکاري سکولونه هغه چې اټلک مشمانو ټارګټ وو بګری چې کوم د 3 لک پاتې شو درې لک د کې دي جنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا بیا یو لک مشمان جوړیږي چونکی د ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چیرې او ته پورې 50% جوړیږي ته د ګورنمنت کوم ټارګټ وو 8 لک مشمان دا داخل شوی دي
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د مشمانو داخلي روان دي خود عمر اورغزی پوینه ممکن نه ده چې دغه هدف پوره شي ځکه چې ډیر سکولونه وران دي او په ډیر سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوره او د ناستي ځایونه یا سامانونه هم ډیر کم دي نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې سوای د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمن عارف احمدزی سره مې هم خبرې وکړې
زموږ چې سرکاري سکول دی هغه چې موږ او سازمان په کې کم پوره شو نه سین فیسیلیټیز په کې شو او بو واښو دا یو شی نه پوره شو
دا عارف احمد زین امیدا هم او پختل چې په قبایلی سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دي خو کبه هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پختونخوا صوبایي حکومت هوارول شي ورسره بمرسته کوي او یا نه
زموږ تر طرف نه که څه ممکن وو نو په خپل کول کو ان شاء الله
او دول چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لړ شي مشکل هم دي خو هغه ورته بیا هم لا تړلی ده او کوشش وکوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نشي شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا سور استخ پرونی پاخر کی زلبیا د منور شان لند خبرونا ورو
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو ان ای 125 او پی پی 155 باندې ترسره شوی د 2014 کال عام انتخابات نه قانونه ګرځولي د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخاباتو کې یادونه وردا چې په حلقه ان ای 125 باندې کامیاب شوه د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه صاد رفیق تر دې دمه د ریلوی وزیر وو په دې حلقه کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی وو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړې د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې د ملاقات پر مهال افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په لیدلو بیا سلا شوې ده د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون هم کړی وو ویلي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولست د انصاف ورکولو لپاره یې حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی افغان چارواکی وای د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلی او 15 لسی جوبل کړي د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنوالې د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان لوزولې وسلوال طالبانو د دې پیخي ذمہواری منلې د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوزي کاروي د پوزي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکتر لگا اته اسکار وجل شو او 15 نور جوبل شو دي هندي چارواکي وای دغه کانوای باندې د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نو ملي پرتا سیمه کې برید شوه او چې پکې سلور پوزیان لا درک شوی هم دي او د یوکرين په ختیځه لوهانسک سیمه کې د ماین چاودنې دوه یوکريني پوزیان وجل او درې نور یې جوبل کړی دي د یوکرين په ختیځو برخو کې د تیر کال راهیسی روس پلاو بیلتون غوښتون کې د حکومت سره په جنگ اخته دي چې پکې تر دې دمه د شپه گزارونه زیات خلک وجل شوی دي
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ هم دې سره زانی ساجمل منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو اجازه غواړو خوشاله اوسئ د الله پامان.